په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د کوم د مشال رادیو خبرونه په دې وبلګړای کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور درورو. خبرونه له فرخندې اسد اور.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د افغانستان او سیمې د امنیت په خکولو کې با خپل رول لوبوي. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو لامل یو لس کسان وژل شوی دی. ګنجوبل او د ایتلی وزیر اعظم میتی ورنزی په آئین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپلې دندې مستعفی شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په تیرو درو کلونو کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ ضد مبارزه کړې او د افغان ولسمشر پر پاکستان تورونه د افسوس وړ دي. خو د تشدد پیښو ته په کتو سره دا تورونه د پوهېدو هم دي. د هند په امرتسر کې د ایجیا زړه کانفرنس وروسته سرتاج عزیز پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل. له هند سره د تاوتریخوالي باوجود هم د ایجیا زړه کانفرنس کې د ګډون مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابول وو.
د وای چې د هند په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشته کله هم نه خرابېږي. افغانستان سره زموږ رشته تاریخي، مذهبي، ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده. او زه غواړم چې افغانستان حالات ښه شي، ځکه چې افغانستان د ډېرو کړاوونو مخه کړې ده. موږ ته هم افسوس کیږي چې به مې 14 نو شي او تعلق یې حل ده سره. خدای یو عمومي مسله ده.
بلخوال ارګنا بیگا مشال ریډیو ته پر رالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په امرتسر کې له سرتاج عزیز سره د ملاقات پر وخت وغوښتل چې پاکستان دې له افغانستان سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لس کسان وژل شوي دي. نن د کراچۍ د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشر سیمي جمالي مشال ریډیو ته ویل چې بیگانه وخته په شهر فیصل په ریجن پلازا کې د یو هوټل دننه اور ولګید او د پیښې وروسته روغتون ته 15 او یا کسان راوړل شي وو چې په کې سنا 15 سلويخت زیات ژوبل وو.
دوای روغتون ته شاوخوا 15 یا کسان راوړل شوی او دین علاوه یو لس مړي هم راوړل شوی چې پکې وو نارینه او سلور زنانه شامل دي. په دغه مړو کې درې ډاکټران هم دي. بهر ملکیان هم په دې پیښه کې ژوبل شوی. ولې د هغوی حالت اوس ښه دی؟ روغتون ته د شپې درې یا پو باندې درې بجو نه د ژوبل کسانو راوړل پیل شوی وو.
د راپورونو تر مخه دا اور لومړی په باورچی خانه کې لګیدلی وو. چارواکي وای په خیبر ایجنسی کې لګ تر لګا 12 وسوال بجل شوی دی. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل 13 ورځ د پاکستان جټ الوتکو په لری پرتی سیمه تیرا راجګل کې د وسوالو په مرکزونو بمباری کړي چې په نتیجه کې لګ تر لګا 12 وسوال وجل شول او د هغوی یو شمیر مرکزونه ویجاړ کړل. بلخوا وسوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د فاټا د لوبو تنظیم چارواکي وای دوی به د رواني میاشتې د 10 نیټې نه په قبایلي سیمو او په خبر کې د خیبر سولې او فاټا گیمز په نامه د لوبو مقابلې پیلوي. د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر شاهد شنواری پرون مشال رډیو ته وویل دوی به د قبایلي سیمو لوبو ډایرکټریټ په مرسته د 100 بیلابیلو لوبو دوه میلې جوړوي. افغان ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوانو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. جمهوری ریاستوي محمد اشرف غنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته هند په امرتسر ښار کې د ایجیا زړه هیوادونو د کانفرنس ترڅنګ په خپلو کې ولیدل او د نورو مسلو سره سره یې د چابهار بندر د فعالیت او دغلته د جوړیدونکو حکومتي ودانیو په اړه خبرې هم وکړې. افغان حکومت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې کابل تراشي او له افغان چارواکو سره به د دوانو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخوالي او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اټلی وزیر اعظم میتی ورنزی په آئین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپلې دندې استعفا ورکړې ده. رنزی چې د اروپایي ټولنې پلوي دی، نن سهار یې د خپل استعفا اعلان له هغې وروسته وکړ چې د دسمبر په 14 په یو ریفرنډم کې د اټلی ولس ته اقتصادي اصلاحاتو د نافذولو او د دغې له وجې د سینټ او نورو چارواکو د اختیاراتو کمولو خلاف خپلې رایې ورکړي. د ازبکستان مرکزی انتخاباتی کمیشن وایي د هیواد صدارتي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن مازیګر اعلان شي. د مرکزی انتخاباتی کمیشن مشر میرزا الوکبیک عبدالسلاموف دا اعلان پرون د رای اچونې د عمل ختمېدو لږه شیبه وروسته وکړه. د تیر سپتمبر میاشتې په لومړۍ ورځ کې د پخوانی مشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د دې انتخاباتو له لارې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. عبدالسلاموف زیاته کړه چې د رایو اچونکو شمیره څه د پاسه 80% وه او د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو تقریبا 10 میلیونو کسانو نه نږدې 13 میلیونو خلکو خپلې رایې ورکړې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر یو هوشیار تن دی او ډیر زر به د نوې دندې پر ذمهوارو پوه شي. پرون په ان ټي وی چینل خپرې شوې مرکه کې ولسمشر پوتین وویل د ډانلډ ټرمپ پخوانیو کارونو دا ښودلې چې هغه یو هوشیار کس دی. کرملین تیره میاشت ویلي وو چې صدر پوتین او منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نومبر په انتخاباتو کې د بریا وروسته په ټلیفون خبرې وکړې او پر دې صلاح شول چې د روس او امریکا ترمنځ د اړیکو عادي کول ضروری ده. او بل خبر دا چې د روس چارواکي وایي د سایبیریا په شمال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي چې پکې د ماشومانو جمناسټیک لوبډلې 9 تنه هم شامل دي. او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ وبي د رفت انجمنا
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپیا خرڅل کیږي او په 1.45 روپیا خرڅیږي. یو درهم په 1.10 روپیا او په 1.45 روپیا. یو یورو په 1.12 روپیا او په 1.42 روپیا. یو پاؤنډ په 1.40 روپیا خرڅل کیږي او په 1.40 روپیا خرڅیږي. یو ریال په 8.25 روپیا او په 8.10 روپیا. یو افغانۍ په 1.80 روپیا او په 1.80 روپیا. یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالو نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالو نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي سریرش غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 20. په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 6. او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. افغانستان ولسمشر پرون یو عربیا له پاکستان وغوښتل چې پر خپل خوره د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د چارو شونکو وایي افغانستان په لور د پاکستان پالیسي د دغه هیواد په ګټه هم نه ده، ځکه نو باید بدلې کی.
افغانستان لپاره زیانمند دی بلکې خپله پاکستان ته ګټه نه ده کړې. پکار دی چې هندوستان او پاکستان هم د خپلې شخړې په افغانستان ته یو نه شي.
په کراچۍ کې بیګا شپه په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړ شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. جماعت اسلامي ګوند پرون په پیښور کې د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو زر تر زر عملي کولو په ترڅ کې قبایلو ته د هغوی آئینی او بشري حقونه ورکړي.
بسیار خاتمه غواړو په صوبایي اسمبلی کې په قبایلي عوامو نمائندګي غواړو.
او د دیونه په مشالونه خبرونه کې د پښتنو د ازادۍ تحریک دیو مبارز عبدالخالق خلیق د ژوند او کار په اړه وری.
داغه د ټولو نه چې کوم مشهور کار او روزګار دی نو هغه د کتابونو د چاپ کولو او د خرڅولو.
د سولې پر لور خبرونه هم وری. هله داله مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په هند کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وینا د افسوس وړ ده. خو نوموړي د افغانستان وزیر ته په کتو وویل چې د درک کول شي چې ولسمشر غنی ولې دا خبرې کړي. د هند په امرتسر کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې ولسمشر اشرف غنی وویل خبر دا وی چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې چارو سره د مالی مرستې پر ځای پر خپل خاوره د فعال وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د سرتاج عزیز د پرونیو څرګندونو او د یاد کانفرنس د ګډې اعلامیې مهم ټکی د رفت انجم په دې رپورټ کې.
د ایتوار پر ورځ هند کې د ایشیا زړه کانفرنس غونډې نه پس پاکستان ته تر سنېدو وروسته خبرې غونډې ته د مشر خارجه سرتاج عزیز وینا وه چې هند سره تاوتریخوالي باوجود غونډې ته د تلو مقصد دا و چې د پاکستان افغانستان تعلقات متاثر نه شي. په خپل خبري کانفرنس کې د سرتاج عزیز وینا وه چې د افغان ولسمشر لخوا په پاکستان نه ترهګرۍ تورونه لګول د افسوس وړ دي. دی وایي چې د افغانستان ولسمشر لخوا ورکړل شوی بیان د غندنې وړ دی، خو په دې هم پوهېدل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې د بدامنۍ سطح اوچته شوې. او تاسو چې کله دا ناکراري په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې د عمومي رجحان سره وګورئ چې کله هغوی هر څه لپاره په پاکستان تور لګوي، نو تاسو دې نه اندازه لګولی شئ چې داسې بیانونه مخې ته راځي. ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات کې هم ما بیا هغه ته دا باور ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف چې کال 2015 کې په کابل کې دا لوزی کړی وو چې پاکستان به خپله خاوره د چا خلاف استعمالولو ته پرېږ نه دي، موږ اوس هم په دې لوز ولاړ یو او د دې به درناوی کوو. سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان لخوا دا خبره هم واضحه کړې شوه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کاروایانې د خپل قومي سلامتۍ لپاره کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د غونډې په موقع افغان ولسمشر سره په ملاقات کې یو وار بیا د دې خبرې باور ورکړې شو چې پاکستان به کله هم خپله خاوره د چا پر ضد استعمالولو ته پرېږ نه دي. دی وایي چې د هند په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشته کله هم نه خرابېږي. افغانستان سره زموږ رشته تاریخي، مذهبي، ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده او دا به همیش قائم وي. او د هند دا کوششونه خو وختي کېدای شي، خو ماته نه ښکاري چې دې له وجې به زموږ د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شي. موږ په بار بار وایو چې ترهګري د یو هیواد مسله نه ده، په دې به په ګډه سره کار کول وي. سرتاج عزیز وینا وه چې د هند مطبوعاتو، لشکر طیبه، جیش محمد او حکانی شبکې په اړه خبرو کولو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د غونډې په اعلامیه کې نظر واچولی شي نو ټي ټي پي، جماعت الاحرار او نور د پاکستان لپاره خطر جوړېدونکو وسله والو ډلو او په سیمه کې نور موجودو وسله والو ډلو په اړه هم خبرې شوي دي. واضح دی چې د هند ښار امرتسر کې شوې ایشیا زړه کانفرنس کې د خطاب کولو پر وخت افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې پاکستان افغانستان لپاره د 500 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی، خو بهتره به دا وي چې پاکستان دا پیسې خپل هیواد کې دننه سخت دریځې په ختمولو ولګوي.
زمونږ د خبريالې رفت انجم رپورت مریدو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، په اسلام آباد او کابل کې د چارو ځینو پوهانو له مشال لړۍ سره په خبرو کې وویل چې په آسیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شمولیت د دې خبرې څرګندوي کوي چې دغه ټول هیوادونه غواړي د افغانستان په ګډون ټوله سیمه امن شي. خو د دوی په خبره ستونزه په دې کې ده چې د سیمې د هیوادونو ګټې یو له بل سره په ټکر کې دي، چې له وجې د دوی په خبره د افغانستان جګړه نه تمیږي. پر دې موضوع د اسرار علم مومند رپورټ ورو.
د افغانستان سولې او ثبات په اړه د ایشیا زړه هیوادونو په شپږ مناسته کې افغان ولسمشر یو وار بیا پاکستان له هغو وسلوالو سره په مرسته تورن کړ چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي. بلخوا هندي وزیر اعظم که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو وی ویل چې باید نور د ترګرو مرسته کوونکو پر ضد ګام واخیستل شي. خو د پاکستاني وزیر اعظم بانو چارو سلاکار بیا دغه کانفرنس ته وویل چې باید افغانستان له دا قسمه بې ځایه تورونو لګولو ډډه وکړي. د یادو مشرانو دغه څرګندونو ته په کتو سره په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیاب خټک وایي دا مهال په دغه سیمه کې د هیوادونو پالیسۍ دومره له تنګ نظرۍ ډکې دي چې د څه مقصد لپاره د ایشیا زړه کانفرنس را بلل شوی وو هغه به ترلاسه نه شي او جنگ به همداسې روان وي.
پاکستان ته پکار دي چې خپل سیاست بدل کړي. د کوم اوسنی سیاست چې په افغانستان کې پنځه بهر نه حکومت تحمیلولو سیاست چې دا غلط سیاست دی او د افغانستان لپاره زیانمن دي، بلکې خپل پاکستان ته سود نه لري، ګټه نه ده کړې. خو دې سره سره پکار دی چې هندوستان او پاکستان هم خپلې شخړې په خپله کې حل کړي، نه دا چې یو قسم په افغانستان کې تشنج پیدا کړي. یو چین چې دی هغه یو درېم ګری په توګه پکار دا ده چې خپل رول ولوبوي او چې څه به پر راتیږي هغه ته وایي چې دا کار مکوي.
خو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي دا ځل دوی د ایشیا زړه کانفرنس له نتیجو ډېرې تمې لري، ځکه که یو خوا د دې کوربتوب هندوستان کوو نو بل خوا په سیمه او نړۍ کې حالات اهم په بدلېدو دي.
په دې معنی چې هندوستان له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون لري او د کابل او ډیلی مناسبات دا ور ډېر سره نږدې ښایي د دې کانفرنس پایلو ته وی هم ډیره خاص پاملرنه کیو. مثلا بل عمده مواساسی مسله دا ده چې په سیمه کې د وضعیت تغییر په دمانه چې روسان هم په افغانستان په چارو کې چې لیوالتیا او علاقمندی لري، د روسانو مسله هم په دې کې مطرح ده. په ترکیه کې ځینې تغییرات راغلي دي چې دا ټول کېدای شي د مثبتو ټکو په توګه
سانزیا وایي داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان، هندوستان، ایران او چین په یوې داسې ایجنډې سره سلا شي چې له مخې یې په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. همداراز څرګندونې په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم هم کوي، خو نوموړی بیا لږ جلا نظر لري. وایي باید چې پاکستان، هندوستان او افغانستان د یو بل پر ضد له نیابتي جګړې لاس واخلي او د وسلوالو پر ضد په ګډه سره پوځي او استخباراتي عملیات ترسره کړي.
باید چې دوی د یو بل خلاف پراکسی جګړې بند کړي. دوی د یو بل پر ضد پراکسی جګړه کوي. هندوستان یې د افغانستان له لارې په پاکستان کې او پاکستان یې بیا په کشمیر کې کوي. له افغانستانه پاکستانی طالبان په پاکستان کې او له پاکستانه افغان طالبان په افغانستان کې حمله کوي. نو تر هغو چې د درې واړو هیوادونو د یو بل پر ضد د وسلوالو مرستې نه وي بندې کړي، نو امن نشي پر ځای کېدای.
امتیاز عالم زیاتوي چې د پاکستان، هندوستان، چین او افغانستان له موجوده پالیسیو وسلوال ګټه پورته کوي او د لارې هغه اهداف نشي ترلاسه کېدی د څه لپاره چې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې، د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د کراچۍ ښار په یوه هوټل کې بیګاش په ناوخته د اور لګېدو په یوه پیښه کې یولس کسان مړه شوي او تر پنځه څلوېښتو زیات نور ژوبل شوي دي. د ښار د جنا روغتون د یوې مشرې سیمی جمالی په وینا په مړو شویو کسانو کې اووه سړي او څلور ښځې شامل دي چې پکې درې ډاکټران هم دي. د نوموړي په خبره په ژوبلو کسانو کې بیا بهر ملکیان هم شامل دي. محمد عمران د کراچۍ نه نور معلومات راکوي.
د ښار د جنار روغتون د حادثاتي څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی نن د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې روغتون ته یوولس مړي او شاوخوا پنځه اویا ژوبل کسان راوړل شوي دي او په ژوبلو کسانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. دوایي روغتون ته شاوخوا پنځه اویا کسان راوړل شوي او دې نه علاوه یوولس مړي هم راوړل شوي چې پکې اووه نارینه او څلور زنانه شامل دي. په دغه مړو کې درې ډاکټران هم دي. بهر ملکیان هم په دې پیښه کې ژوبل شوي. ولې د هغوی حالت اوس ښه دی؟ روغتون ته د شپې درې یا پوباندې درې بجو نه د ژوبل کسانو راوړل پیل شوي وو. لومبی هغه خلک وو چا چې د ځان بچ کولو لپاره د هوټل د کوټو نه راټوپ کړي وو. دویم هغه وو چې په خیخو معمولی خوک شوي وو. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا چې روغتون ته راوړل شو کسانو کې زیاتره د زیات لوګي او ساه بندېدو له کبله ژوبل شوي دي. د اتوار او ګل په منځنۍ شپه لګېدلی دا اور شاوخوا د درېو ګنټو وروستو قابو کړی شو، خو تر دې دمه د اور لګېدو د لامل پته نه ده لګېدلی. د شپې ناوخته د کراچۍ ښاروال وسیم اختر هم د پیښې د ځای دوره وکړه او پر دې موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې ښاروال د هوټل په چارواکو نیوکې وکړې او ویل چې دلته د بیړني حالاتو پر وخت د بهر وتلو کومه لار نشته چې له وجې د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمېر ستونزې رامخې ته شوي. دیوای چا ته هم دا نه ده معلومه چې اور څنګه لګېدلی و. ما ته هم شاوخوا درې بجې پته ولګېدا. دا به وروستو کتلی کېږي چې اور څنګه ولګېد. د هوټل د انتظامیې څوک موجود نه دي. په هوټل کې داسې لار هم نشته چې پرې خلک راوستی شي او نه د خطرې پر وخت خبرولو کوم انتظام شته. د ذکر ده چې د ریجنټ پلازا په نوم د ښار په لوی لار شارع فیصل موقعیت لرونکی دا هوټل د بیلابیلو دستورو او اوسېدو لپاره کارول کېږي او وخت پر وخت دلته د ملکي وګړو تر څنګ بهر ملکیان هم راځي. تر راپورونو تر مخه نږدې په څلور سوه کمرو مشتمل هوټل کې د پیښې پر وخت شاوخوا درې سوه کسان موجود وو. د ژغورنې ادارو د پیښې وروسته دا نیوکې هم کړې دي چې په هوټل کې د بیړني حالاتو پر وخت د ژغورنې کوم مناسب انتظام نشته چې له امله یې د شپې هغوی ته یو شمېر مشکلات رامخې ته وو. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه پیښه په پام کې نیولې او امر یې کړی چې د اور لګېدو د لامل معلومولو لړکې دی پلټنې وشي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل او دېرش 13,500 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې و جرګه شوې چې پکې د فاټا اصلاحاتو زر تر زره د عملی کولو او د قبالی سیمو د 2013 کال نه مخکې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو په څیر غوښتنې مخته راغلي. د جرګې بینوالو چې قبالی مشران هم پکې شامل وو وویل د قبالی سیمو ولس د پاکستان د نورو سیمو پرتله ډیر وروسته پاتې دی او باید چې دغه توپیر نور له منځه یوړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د جماعت اسلامي لخوا رابلل شوې د قبایلي سیمو دغه جرګه کې د ټول قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړلو. د دې مشري د جماعت اسلامي مرکزي امیر سېنېټر سراج الحق کوله. سېنېټر سراج الحق دغه جرګې ته په خپل وینا کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې سر د نور پاکستان وګړو ته د پاکستان د آئین د لاندې بنیادي حقونه ترلاسه دي، باید قبایلي اولس هم چې هم د دې پاکستان باشندگان دي دغه ټول حقونه ورکړي شي.
د دې بچو په لاس کې ریډانګي په ځای باندې دیو بل د وچولو په ځای باندې قلم او کتاب ورغله او دا د قبایلی عوام هم څنګه اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور خلک د پاکستان پرې مال او خزانه کې شریک دي، دغه شان د قبایلی عوام خلک هم پرې حق کې د دې سره شریک شوي کوم چې د پاکستان دی او عام وګړي حق لري. مونږ د سیار خاتمه غواړو، مونږ په صوبایي سملے کې د قبایلی عوامو نمائندګي غواړو، مونږ بنیادی نظام غواړو.
د دوی نوړاندې جرګې ته خپل وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان ویل چې وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټي چې د سرتاجیز په مشره کې کار کوي په خپل رپورت کې ویلي دي چې قبایل د ټول پاکستان نه د ژوند په هر میدان کې ورسته پاتې دي او د هغې بنیادی وجه اف سی آر دی.
په دې سرتاجیز رپورت کې لیکلي دي چې د تعلیم په میدان کې، د صحت په میدان کې، د سړک په میدان کې، د سترو د پاره د شفاف اوبو په میدان کې، د بشري حقوقو په میدان کې قبایل د ټول پاکستان نه ورسته دي. دا سره دا د حکومت د سرتاج عزیز د کمیټې د رپورت اعلان دی چې قبایل د پاکی پاکستان نه 200 کال وروسته دي. ولې وروسته دي؟ رونا اف سی آر د فساد جړه ده، اف سی آر د ظلم بنیاد دی.
نوموړي ویل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وینا تر مخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان ته بهر ملکی 14 ارب ډالر امداد راغلی دی، نو باید دغه پیسې دې قبایلو ته ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په ضد جنگ چې څومره هم وشو او اوس هم روان دی، نو دا صرف په قبایلو کې دی، نو دغه نقصان د قبایلو شوی دی او دا ټول قبایل د دغه پیسو حساب کتاب غواړي او دې کې خپل برخه غواړي.
118 ارب روپۍ زما نقصان شوی دی، 14 ارب ډالر راغلي دي، 14 ارب ډالر دا د قبایل په نوم تاسو به له خپل ناغست کړي، ما ته دا غیر پکار دی او قبایل دا غي حساب کتاب غواړي.
د پامل د چرجرګي ورستو یو شریکه اعلامیه هم اعلان کړ شو چې پکې د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سمو د 2013 نړیوال نظام کول، دلته کې بلدیتی انتخابات کې دل د مردم شماره غوښتنه، ادینه علاوه سمره چې هم به کور شوی خلک تللی دي، هغې لپاره د روزګارونو او د استوګ نظرونو علاوه د یو شمیر بنیادی حقوقو غوښتنه وشوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په شوکدر کې د غټو گاډو او ټرکونو ډرایوران د پیښور سړک نه ممندو ته د یو بای پاس سړک جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي مجبور دي چې د شوکدر بازار په منځ لاره گاډي وباسي چې په دغه کار سره وخت هم زیات لګي او ټرافیک پولیس هم اکثره جرمانه کوي. شنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د شوقدر د غټو گاډو ډرایورانو د پیښور سړک نه مهمندو ته د بای پاس سړک جوړونې غوښتنه کړې. دوی وایي چې هر کله هغوی د شوقدر بازار منځ کې وتلي سړک باندې د ورځې مهال تیریږي، نو یو کیلومتر مزل په نیم سات او یا لدې زیات وخت کې کوي، ځکه چې سړک ورکوټه ده او بل دا چې د گاډو تګ را تک په زیات وي.
فرید دانه راشي چې هغه کې غټ گاډي ولاړي، یو بجه
پریدی یال دا صبحن خور گیا چی پوسنے ال دا ول نچ کل چھٹی ختم شینو بعد بیا گڈ گاڑی پریدی بیا دل لشل ملا ٹالی ما گھنٹہ گاڑی ولاڑی رش کے پکلار کلر راضی
یو بل ڈرائیور وے چاغی پ بازار سڑک تیری گی نو دا ٹریفک پولیس لخوا ہم ورتا چالان ور کول کی گی زکا چ گڈ گاڑی سڑک بند وی حکومت بل لار ہم نشتا چاغی پر تیر شی
سی حضرت ولی یہ تقریبا چ 50 کال میں برابر شی پلارے چلا ولو کی تا ور دل تمنگا بازار ترا ور سو کنا نو دو گھنٹے مدری گزرے گھنٹے دل تا مال والا دا ٹیم مالو نہیں منگ تا تاجی کے وے حساب کا مال را ور مال چرتا ور چ منگا دکان تا ور سو منگا کا ٹیم ختم شوی منگ نہ دے کریم کما کی
دا شوقدر لاہور پنم دا ٹرکونو دا اڑی منیجر ظہور خان وے چ پ شوقدر کی دری اڑی دی او ہر اڑ کے لگو زیات 200 پوری ٹرکونو دی
دا بائی پاس کولو شن ڈرائیوران تا مسولہ چی دا کلی ولس تا مسولہ چی پولیس تا مسولہ چی ولا غٹ پک والے پازا بھائی وہ در دل کار یو غلط کی بدنام پہ گھٹ گاڑی والے پیچھے لانجے مانجے پہ تڑی رضیاتی جوڑی نو مونگ دا ویچ دا روڈ کولو جی کنا او دا رش پدی زبان ختم شی
دو وچ والے شوقدر نہ او دلزاک سیما باندې پیر قلا نهر ته په بای پاس سڑک کار روان وو ولی دا سات پرې جوړونه کار ولاړ دی دغه بای پاس بد محمد او باجوړ نه راتلون کې گاډو ته ډیره ګټه ورکړي آر اف احمد زید صبح اسمبلی غړی دی او د بای پاس سڑک په اړه ویل
چکم آبادی وی اغل ریکوډو چکم لینڈ ایکوئیزیشن چکم درکار وو هغه پکې کولو دا پراسس شکر دی شوی دی او پول چکم نه پکې مین هارډل دی برج دی نا برج پلر درا حاصل دی بره پچ ټاپ اینڈ پاتې دی هغه ان شاء الله شروع دی راتون کې دو سلور میاشت کې د دې پوره کمپلیشن مونږ وکړو او عوام لپاره راکولو شي
او د دوی په وینا چې بای پاس سړک تر شپږو کیلومتر پورې وګد دی او کله د ګاډو تک را تک پی شروع شي نو نه یوازې ګاډو والا وتا بلکې د سیمې ولست به هم د روزګارونو لکه هوټل او د بازارونو جوړولو موقع په لاس ورشي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکی وای دروانه میاشت ل لسم نیټه په قبایلی سیمو همدارس په خور کې د فاټا پیس گیمز یا د قبایلی سیمو د سولې د گیمز یا د لوبو په نوم د یوې د لوبو میلې په لوي د چارواکو په خبره په شاوخوا لس رقمه بیلا بیل لوبو کې به د قبایلی سیمو لسګونه لوبغاړي برخه واخلي د فرحات شینواری رپورت پرې ورو
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکی وایي چې دوی د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته په قبایلی سیمو پیښور کې ځوانانو لپاره د لوبو د دوه میلو بندوبست کړی دی د فاټا اولمپک اسوسییشن صدر شاهد شینواری مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د لوبو د میلو په حق لوبویل
خیبر پیس گیم روان دی د فاټا د ځوانانو د سپورټس پروموشن لپاره دی مختلف ایجنسو کی دیکھی میں مختلف گیمون بھی خیبر پیس گیم سے دیکھی لس گیمون دی فٹ بال دے ہاکی دا مارشل آرٹس دی پکی بیڈمنٹن دے ٹیبل ٹینس دے باڈی بلڈنگ دے والی بال دے باسکٹ بال دے دا قسم دی آگے کی بہ ان شاء اللہ فیمل گیمز بھی چکم فیمل پفاٹا کے دا کالجز یا دا اسکول لیول پلیئرز دی دا پیس گیم دا 10 دسمبر نا پلین ان شاء اللہ دے باندھے بکی گی اور کم فاٹا گیمس چی دے اغب 20 25 پمنس کی ان شاء اللہ شروع کی گی دا پلان شوید ہے
دا فاٹا اولمپک ایسوسیشن جنرل سیکرٹری رحمت گل اپریدی زیادہ کڑا
ڈائریکٹر سپورٹس سره بڑا زمونگ میٹنگ شوید ہے اور اگر تم دا خبر کرے زمونگا کم نیشنل سطح باندھے کم زمونگا ایونٹس کی گی پکا دے چمنگا اگے پارا بہترین ٹیموں نے فاٹا طرف نہ اولیگو چپا گا آپ آئے کہ میڈلز واخلی تاسو کتلی چھ فاٹا کے بہترین ٹیلنٹ موجود دے ہو چونکہ داغا پراپر طریقے باندې هغه مینج کیږي نه دا یو جن چې په پلیئرز کې او په ینګ طبقه کې هغه مایوسی خوريږي نو موږ دا کوشش دي چې ان شاء الله دا کم د مخکې چې کوم چا شکایت وو روان وخت به ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې یو پلیئر تم یو ماشوم ته یو کلیئر تم هغه شکایت موقع ملاو نشي
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن مشرانو د دوه میلو د را جوړولو ستاینه کړې دا خودی وای چې د لوبو د میلو په محل دی دوی ته هغه ټول سہولتونه ورکړي شي چې کوم په نورو بندوبستی سیمو کی لوبغاړو تا ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې کیدونکې دي. د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډی سوره.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون وروسته په اسلام آباد کې ویلي هیواد د سیمې د امنیت په ښه کولو کې خپل پوره رول لوبوي. په هند کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه غونډې ته په خپله وینا کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 500 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي، خو ښه به دا وي چې پاکستان د دغه مرستو پر ځای په خپل ځمکه ترهګرې ډلې وځپي. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګېدو له وجې 11 کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل دي. د کراچۍ چارواکي وایي بیګانه وخته په شارع فیصل په ریجنت پلازا کې د یو هوټل دننه اور ولګېد چې پکې 11 کسان وژل شول او د 500 او یو زیات ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. افغان حکومت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخوالي او د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. د اټلی وزیر اعظم میتی ورینزی په آئین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپلې دندې استعفا ورکړې ده. رینزی چې د اروپایي ټولنې پلوي دی نن سهار یې د خپلې استعفا اعلان وکړ. د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن وایي د هیواد صدارتي انتخاباتو لومړی نتیجې به نن مازیګر اعلان شي. د 13 سپتمبر میاشتې په لومړیو ورځو کې د پخوانی مشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د دې انتخاباتو له لارې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر یو هوشیار تند او ډیر زر به د نوې دندې پر ذمهواریو پوه شي. پرون په ان ټي وی چینل خپرې شوې مرکه کې ولسمشر پوتین وویل منتخب ولسمشر ترامپ یو هوشیار کس دی او ماسکو د ترامپ انتظامی سره کار کولو ته تیار ده.
اردوونکو د خبرونې په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره 2 پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بونیرې جوړوي، ورپسې د سولې پر لور خبرونه چې زموږ بل همکار بشیر ګواخې ستاسو لپاره تیاروي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیریم او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د نوموړي لیکوال، شاعر او ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالخالق خلیق په ژوند او کار، د ملکن پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کوو. عبدالخالق خلیق په 1995 کې د پښتونخوا د نوخار په مانکی کې د حافظ عبدالحق په کور کې زیږیدل و. هغه خپل وړومبۍ زده کړې په خپل کور د مور پلار نه کړې وي او بیا یې د بیلابیلو استادانو نه د عربی او فارسی ژبو زده کړې وکړې. هغه د هوموپیتی زده کړې هم کړې وې او سموده یې په خپل کلینیک کې د کلي د خلکو دارو درملنه هم کوله. د خلیق صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
خلیق صاحب په نوخار د نوخار مشهور کلی مانکی شریف کې پیدا شوی. د دې د پیدایش نیټه 1995 کتابونو کې لیکل شوې ده. د دې د والد صاحب نوم حافظ عبدالحق و. خلیق صاحب چونکې په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی الته کې د ری په کورنۍ کې د تعلیم او د دې قسمه د شعور او د مخ کې نه روانو، نو د دغه وجنه خالق سیب هم لومبه ذکر هم پختل چې د دې کوم خلې له لاره وخت څه رایج د مدرسې وی یا سکولونو یا درسونو باندې کې کړی دی د دغه د نیکونو نه دا اندازه او دا پته لګي چې ردا یو لوستې او عالم سړی و. خلیق صاحب صحافت هم کړی دی او طبابت هم کړی دی او کتابت هم کړی دی دغه شان استادی هم کړی ده. خو دغه د ټولو نه چې کوم مشهور کار او روزګار دی نو هغه د کتابونو د چاپ کولو د خرڅولو پېښور کې دوی د اشاعت سرحد په نوم باندې یو اداره کولو کړې وه چې دغې ادارې یو خو د خلیق صاحب چې کوم مالی دغه هغې مضبوط کړی وو د ګټې وټې هغه ذریعې وه. نو بل طرف ته دغې اشاعت سرحد د پښتو ادب او دغه شان د نورو ادبیاتو د نورو ډېر کتابونو یې چاپ کړي دي.
په نور لسوا دیرشم کال کې هغه د خدای خدمتگار په نوم یو ډرامه ولیکله چې د خدای خدمتگار د خپل وطن سره د مینې او د خپل خاورې د ازادۍ لپاره د هغوی د قربانیو تصویرونه پکې راخکلی وو. خلیق صاحب با د خدای خدمتگار تحریک د سوري د لاندې په ادبي غونډو او بحثونو کې هم برخه اخسته او هم دغه وجوا چې د وطن د ازادۍ او پرمختیا لپاره یې د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخسته. ڈاکٹر نور البصر امن پدغاڑا نوروائی
بادشاہ خان کم تحریک نو پاگے کے بادشاہ خان وقت وقت پانی مشاعرے کولے اچھے کما د اتمانزو کی کما مشاعرہ پنول لسوا اویش کی شوی وا نو پاگے کے د پختنخوا دیرو ادیبانو شاعرانو ایتا غسنی وا پدغ مشاعروں کے بادشاہ خان د پختو د ودو د پرمختګ د پاره چې کوم شوري کوششونه کړیو نو پاغې کې یو دا هم وا چې بادشاہ خان پدغ مشاعره کې د اولنی دویم دریم پوزیشن اغستو چې کوم شاعرانو دغه پوزیشن واغست اول دویم دریم نمبر ملاوی د پاره به انعامونه مقرر کړی یہ خاطر چیو کو پدے ادیبان و شاعرانو کی د پختو د ود و پرمختګ د پارا اغه جذبہ پیدا شی دوی ملا چی اغه وختل چې د خلق پختو طرف ته لیک لوس طرف ته دتا راو پاریږي نو خلق سے پدر شاعر کی ټریم انعام غسته نو د دغه نپس خلق سے د دې تحریک او د بادشاہ خان د دې قسمه حل زلونا متاثر شویو د د سره بیا پوخ ملګری شویو.
کله چې بادشاہ خان د خلیق صاحب د لیک د معیار او پیغام نه خبر شو نو هغه ته دعوت ورکړ چې د پښتون مجلې د ایډیټر ذمہواری قبول کړي. خلیق صاحب په پښتون مجله کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو لیکنو ته وده ورکړه او لیکوالان یې د نثر لیکلو ته راوپارول. نوموړي د کال 1978 پورې د پښتون مجلې د ایډیټر په توګه خپل کار په پوره ایمانداري او اخلاص سرته ورسوه. ډاکټر نور البصر امن وایي خلیق صاحب د بادشاہ خان یو باوري ملګری وو او په دغه لاره کې د قید او بند سختۍ او سره سره مالی تاوانونه هم زغملي وو.
خلیق صاحب داسې کوششونه وکړل چې یار دا رساله کامیاب شي. ډرامې لیکل شروع یې پکې وکړ. ډرامې پکې لیکل داسې نه ویلې مجبورونه د ده پخپله باندې یو ډرامه ولیکله د خدای خدمتګار په نوم باندې. بیا د بل ډرامه ولیکله شهید سکینه په نوم باندې. دغه چونکې دغه تحریک هم دا یو مقصد او مرام و چې په خلکو کې داسې شعور پیدا کړي د هغې لپاره به دوی دغه شان مختلف قسم طریقې استعمالولې خلک به راغونډول دې په خپله په دغه خپل کتاب کې دا خبره لیکي چې زما پسې زه چې کله د پښتون رسالې سره ملګری شوم نو زما پسې ورن جاری شوی و خو چې په کومه شپه باندې زه ونیولې شوم نو په دغه شپه باندې هم زما د بادشاہ خان په اجره کې شپه وه او زه چې کله ونیولم نو بیا یې زه مجسریت ته پیش کړم او هغې چې کله نو چونکې زما علاقه نو خار وه هلته زه بوتلم او په دغې وجه باندې پښتون رساله هم بنده شوه په هغه وخت کې. ویماته دا خبر وکړه لا چې را ته پدې تحریک کې پدې حل زړه کې شاملې نو کفاره سکت انکار وکړي نو تا به موږ پریدو او ما داسې ونه کړله او هغه په ما باندې درې کاله قید وختو.
خلیق صاحب په کال 1933 کې د نوخار د ادبی جرګې بنیاد کې خود او د دې اړومبه مشر وټاکل شو. د ادبی ټولنې بیا ورستو د پښتو ژبې او ادب نوموړي لیکوالان او شاعران وزېګول. په کال 1938 کې خلیق صاحب د نصاب جوړولو د ادارې یو غړی مقرر شو او په پښتو ژبه د نصاب جوړولو بیا د هغې په خپرولو کې یو نه ستړی کېدونکی کردار لوبه. هغه د خپلو لیکونو په وسیله په دې خبره زور ورکو چې ماشومانو ته د زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. خلیق صاحب د یو کتاب په شکل کې د خپل ژوند قصه هم لیکلې ده. نور معلومات د ډاکټر نورالبصر امن ناورو.
خلیق صاحب چې کوم د خپل سوانی عمرې لیکلې ده زه او زما زمانه په دې کې د جیل د نیولو واقعه هم د شعر کې بیان کړې ده. یو خو د هغې نه هغه تاریخونه او دغه ټول واضح کېږي، بل دغه فکر بیا ټوله په یو ښکلي انداز کې لیکلې ده. نو هغه وایي چې زه یې هم په 15 د دسمبر په تومانځو کې گرفتار کړم. یو افسر نیمه شپه به وه چې موږ یې کړو روان ریسال پل کې بندي کړو په زندان، بله ورځ یې کړو داخل په هریتور. دوه نیم سوه کسانو موږ مجبور بیا چې څومره به کېدې گرفتارې هریپور ته به راتلې ډکې لارې. زموږ شمېر او رسېدلو تر زرګونو تماشې به یې کولې عالمونو. ناپوهانو ظلمو پور ته یو فساد کړو، انتظام د جیل خانې ټول برباد کړو. چې یو دوه میاشتې شوې تېرې په دې حال او پوښتلې د قیدیانو شو احوال. زه له جیله یې تر نوخاره راوستم، بیا یې پیش و سکندر مرزا تکرم. په ما جرم ثابت نه شو نو رها شوم، که هر څو پرې نارضا وم خو رضا شوم. تاسو کو دې شعرونو ته دا موکې نو په دې کې خو یو اهم واقعیت بیان شوی دی، بل د ځایونو نومونه پکې بیان شوي دي، او بل د هغې وخت د سرکار د بعضې خلکو ذمهوارو نومونه هم پکې بیان شوي دي. نو دا یو ډېر تاریخي ترتیب سره دي د خپله
خلیق صاحب د کتاب سره ډېره مینه لرله، غوښتلې چې پښتانه د علم او پوهې لور ته راشي. دغه مرام ترلاسه کولو لپاره په پېښور کې د اداره اشاعت سرحد په نوم یو اداره هم پرانستې وه. د دې ادارې د لارې هغه د پښتو د نوموړو شاعرانو ادیبانو کتابونه خپرول او د پښتنو لیکوالانو ډاډګیره نه به کوله. ډاکټر نورالبصر امن وایي اداره اشاعت سرحد نه یوازې دا چې د کتابونو خپرولو اداره وه، بلکې د ټولې صوبې د لیکوالانو او پوهانو د ادبي بحثونو او غونډو مرکز هم و. د پښتو ژبې نوموړی لیکوال ډاکټر شرزمان تایزي په خپل یو مقاله کې لیکي چې خلیق صاحب په خپل ذات کې یو تاریخ او یو اداره وه او د ځوانانو یو باصلاحیته مشر و. خلیق صاحب یو باعمل لیکوال و، خپل ټول ژوند په محنت مزدوری کې تیر کړی دی. خلیق صاحب د پښتنو په ټولنه کې د ځینې رسمونو رواجونو ډیر مخالف و، غوښتلې چې د کورنۍ سړي خپل خویندو میندو له په وراثت کې برخه ورکړي. په دغه موضوع هغه د شهید سکینه په نوم یو ډرامه هم لیکلې وه. هغه د ازادۍ جنگ په نامه د خدای خدمتګار تحریک د غړیو د مبارزې د سترګو لیدلې حال هم قلمبند کړی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه وایي
د ازادۍ جنگ په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی او د خپل ادارې د خامې چاپ کړی دی. په دغه کتاب کې د 1919 نواخله تر 1920 پورې واقعات چې کوم د خدای خدمتګار تاریخ سره تړلي. دا کتاب که یو طرف ته د دې تاریخي اهمیت ډېر زیات دی. بل طرف ته دې کتاب په عوامو کې د انګریزانو خلاف د دغې غاصبو خلاف شعور هم پیدا کړی، ځکه خو دې له ده نوم د ازادۍ جنګ لیکلی دی. په پښتونخوا کې چې څومره هغه وخت کې د تحریک سي صورت حال هغه ټول په دې کتاب کې لیکلی دي. بل کتاب چې دی هغه دو زمان زمانه، دا کتاب چې دی نو دا د خلق سید سوانح عمری ده چې هغې په خپله باندې لیکلی ده. او د دې کتاب د ټولو نه غټ ځانګړتیا دا ده چې دا ټول کتاب کې دا په نظم کې لیکل شوی دی. خلق سید د خپل پیدایش نه خبره راغستې ده او دغه شان دغه ټول واقعیت چې دی هغه په کروناولوژیکل آرډر په تاریخي ترتیب سره هغه ټول واقعیت لیکلی دی. نو دغه کتاب چې دی نو یو خو دا کتاب مونږ ته د هغه وخت تاریخ هم ښایي، او بله دا دی چې د دې کوم ژبه استعمال شوې شاعرانه ژبه نو هغه ډېره همه ده، ډېره ښکلې ده، ډېره خوږه او پسته ده.
د پښتنو د حقونو د نوموړي مبارز او لیکوال د خپل ژوند اخري موده اداره اشاعت سرحد ته وقف کړه او د کال 1928 د جنوري په 28 نیټه یې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې. اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد د تشدد تحریک د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د سولې پر لور
ستړي مشي د سولې پر لور خبرونه تمو ز بشیر ګواخ هر کله وای. افغانستان کې د طالبانو روانې جګړې 15 کال کېږي. حکومت کوشش کوي چې دا جګړه د سولې د خبرو لارې حل کړي. د همدې کار لپاره له بیلابیلو نو لارو ګټه اخیستل کېږي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرسته سولې ته د مخالفینو وسلوالو د هڅونې لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په کابل کې شوی دې نندارتون په اړه درته زموږ همکار یو رپورټ اوري.
د دولت او د یو شمیر ملي او نړیوال بنسټونو د هڅو سره سره ځوانانو هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینت د چهارشنبه په ورځ د سولې په پروسه کې د ځوانانو د رول او په دې وروستیو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د نندارتون په جوړولو سره سوله په افغانستان کې د پرمختګ لپاره مهمه وګڼله. د یاد وزارت سرپرست کمال سعادت د دغه نندارتون د کتنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه وسلوال مخالفین ته د سولې د راوستلو پیغام ورسوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د لوبو له تاریخ نه، د مقالو له تاریخ نه، د علماو، قومي مشرانو او په بیلابیلو اړخونو کې کار کوو تر څو د سولې پیغام تر هغو کسانو پورې ورورسیږي چې هغوی اوس توپک په لاس کې دی، جنگ کوي، د سولې پیغام نه دی ورسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشر سره د سولې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې د وسلوال طالبانو سره هم د سولې مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې یو شمیر ځوانانو چې له مختلفو ولایتونو څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی و ویل چې د دغه ډول نندارتون جوړول ډېر اغیز لري. احمد پیمان او حسینه محسنی په دې اړه داسې وایي.
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم
د مخالفینو لپاره مونږ انزورونه لرو، د رسنیو له طریقه مو ټول نشر کړي. د سولې په نړیواله ورځ مو یو محفل جوړ کړي وو او په هغه محفل کې مو خپل ټول کارونه نندارې ته کېښودل.
حداقلش بر کسایی که در تو گروه
لک تل لگه هغو کسانو تلر خونه که وچه پا شوخوا که مودی سو دوی یو بل ومنی او سنگا وکلیشی چه د دولت وسلوال مخالفین سولی تراو بولی.
پدې نن راتون کې د کابل، بلخ، سمنګان او بدخشان ولایتونو څخه ځوانانو د سولې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې نندارې ته ایښوې. په دغه نندارتون کې د سولې په اړه کتابونه، د هغه ځوانانو انځورونه چې سولې ته د کار کولو پر مهال له دوی څخه اخیستل شوي وه، مقالې او ځینې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي وه. دغه نندارتون د جرمني خیریه موسې جی آی زید په مالي مرسته جوړ شوی و او خلک کولی شي چې د پنجشنبې تر ورځې ترې لیدنه وکړي. شبنم شیګان او سایی ګلچیری چې له دغه نندارتون خریدنه کوله، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
من ډیر خوشاله یم چې له هغه ټولو کسانو سره چې له ولایتونو راغلي دي لیدکاته کوو، او دا ډول پروګرامونه کولای شي چې په ټولنه کې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي. یو علت چې موږ دلته راغلي یو دا دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنې او کارونه وګورو، او څنګه کېدای شي چې دغه کارونه تلپاتې او نورو ته هم ولېږدول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې ځوانان سولې ته د وسلوال مخالفینو د هڅونې په هدف دا ډول نندارتونونه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم ځینو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو او لاریونونو په ترسره کولو سره د حکومت له وسلوال مخالفینو غوښتي وه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، نندارتونونه او انزوریزی سیالۍ هغه یوازنی لارې نه دي چې خلک پکې عدم تشدد ته هڅول کیږي. په کندهار ولایت کې ځینو ځوانانو د تیاتر او سټیج ډرامو لپاره کوشش کړي چې خلکو کې د ستونزو د حلولو لپاره د خبرو اترو په کبولو زور راوړي. د کندهار نندارې هغه اداره ده چې هنرمندان پکې کوشش کوي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي، او په ټولنه کې د خلکو ترمنځ د بدیو د ختمولو سره سره بشري حقوقو ته هم د ولس پام راوګرځي. په دې اړه مو د کندهار ننداره د یو مشر جاوید احمد وطنیار سره مرکه کړې، او په سر کې موتی د خپل ادارې په اړه نور معلومات غوښتي.
فلن زمر سره تقریبا شل کس نارینه کار کی، او د واتو په خوا شزنه سره کار کی چې موږ د راډیو خبرونه لرو، د راډیو ډرامې لرو، راډیو اعلانونه لرو، او خپل تلویزیونی خبرونه محمد کې درلودي. وس فلن زیات تمغه مو په تیاتر باندې دی چې موږ د تیاتر ته په هاي پروګرامونه لرو.
تیاتر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولهم ډیر مهم دی، ډیر مثبت رول لري. کوم تاسو وګورئ د ونرونو څخه یوازنی ونر دا تیاتر او سینما د چ په کسړی وغواړي په دې لار باندې خپل ټولنې ته زیات خدمت کولای شي. موږ زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شي موږ په سیمه کې کوم ستونزې، مشکلات، مثال په بدو کې شته ورکول، په کوم ممکن کې د انجنونو ودول، تعلیم او تربیه، مواد مخدر، په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړې. حتی د زراعت په بخش کې وس پروګرامونه لرو چې بزګر ته د زراعت په بخش کې معلومات ورکوو چې باید څنګه پالیز وکړي. د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوی پروګرامونه پر مخ دیولې دي. خلک ډیر وس خرازي دي او خلک ډیر خوشحالي نسبتا مخکې ما یادونه وکړه. هغه سیمې چې هلته د سواد کچه کم وي، نو هغوی په ټریننګونو باندې، هغوی په پوسټرو په دې باندې پوهول یو څه مشکل کار وي. نو موږ دغه کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې، یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وشي چې دا مشکل دا ستونزه ده، د حل لار ده. نو خلک ډیر استفاده اوس کوي او خلک باندې ډیر تاثیر کړی دی زموږ سیمه کې.
وطنیار صاحب، تاسو د خزو خبرو کول چې په بدو کې خزو ورکول کیږي، تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د لپاره کوم ممثلینی اداکاران خزو شته؟
موږ اکثرا وخت چې ځینې اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو، بیا د الګ څخه د شزینه کریکټر جوړو، یعنی په الګ باندې دا شی لوبو. مخکې موږ د سوریالو خبره کوم، موږ دوه سوریالونه جوړ کړو، متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اګه نه لرو، افغاني اداکاران شزینه نه لرو، بیا موږ د پېښور څخه ځین راغورته. اوس موږ کندهار فلم او ننداره په دې باندې توانېدلې چې د ځان سره د شزینو مکاتبو د لپاره، د شزو د ټولنې د ټولنو د لپاره موږ شزینه موسکین پیدا کړ چې هغه زی وغوښته په هغې پروګرامونه وړاندې کړي، شزینه شزو ته پروګرامونه وړاندې کړي. اوس شدي موږ یو ټیم لرو، یو ګروپ لرو د شزینو، د چې هغه د شزینو مکاتبو او شزو چارو ریاست ته او د شوز ټولون ته شزینازي الته چاته پروګرامونه او توړان دي کوي او خپل پیغام ته دی پوری رسوي. اوس موږ په دې توګه نه دیو چې یو شزینا ګروپ هم ولول نه نارینه او ترڅنګ یو شزینا ګروپ هم ولول چې
کافر ک مسلمان یما عرب یم کاجم یم زتور یم کسین یما د څوک یم کر څوک یم انسان یم چې انسان یما اولاد دې جهان یما تخلیق دچا دشان یما تخلیق دچا دشان یما سو کتے انسان اولاد دے جہان داولے مال وجنے تو دا چارا پار ولے دا چالے ولے کڑے دا گٹا کتاوان کوے چی قتل دا انسان کوے چی قتل دا انسان کوے سو کے گھر سو کے تو گرک پادری پنڈت ایک ملائے تو چہر کو ماں بلائے زما مرک جنت ویستا ماں ٹول در تبخ لے دے بستا پکی گڑی گخو بستا پکی گڑی گخو موجنا 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 نور بس کمال موجنا نور بس کمال موجنا
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د روغې جوړې لپاره څو ځل مذاکرات شوې دي. که څه هم دې مذاکراتو کې د جنگ ودرولو لړکی کوم پرمختګ نه ده شوی، خو بیا هم ګټور بلل شوې دي. یو نیو کا چې په دغه سي خبرو کېږي هغه د خزو مرکچانو کم شتون دی. قهرمانه کاکړ چې د میرمنو د حقونو او سولې پرمختګ لپاره د وی غیر سرکاري ادارې مشده، یو وخت د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی و. نوموړي سره مو په همدې اړه یو مرکه کړې. تاسو په خپل افغانستان کې وي په کابل کې وي، په دغه مذاکره چانو په لیست کې مېرمنې ولې کمې دي؟
بلې ډېر مننه. دا څه ده چې کله چې موږ د سولې مذاکراتو خبرې کوو، نو که په افغانستان کې دلنه د ښځو په برخه خبرې وکړو په مذاکراتو کې، دا څه شی دي ستا او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې کله په خطر کې ترسره کېږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو داسې غوره ونډه نه ده لیدل شوې.
نو د دې وجه څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا ضروری ده چې خامخا باید میرمن پکې یو کنه؟ ځینې مثلا د سولې علي شورا کې دې شو وای چې هغه خبرې چې میرمن یې کوي د هغه په باره کې موږ خبرې کوو.
نو کچېره دې واقعا یا په خپل افغان دولت یا په افغان سیستم کې موجود سیل انداز کسان چې دا خبرې کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبانو سره کولای شو چې دې برابر حقوق لري او د دې پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي، نو که دې په دې خبره باور لري، په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي دې لپاره. خو موږ وینو چې میرمنې په افغانستان کې د نفوذ نیمه برخه یا د نفوذ د نیمه برخې څخه مشات زیاته وي، او موږ دا یو اصولي خبره ده، یو فیمینست پوینټ آف ویو څخه چې د میرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه میرمنې کولی شي. لکه څنګه چې ما وویل، اوس په اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او د دې په حقونو باور نه لري. نو ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده.
نو آیا تاسو سره دا اندېښنه شته چې که مثلا طالبانو سره خبرې کېږي یا کاري وسله والې ډلې سره خبرې کېږي، په هغه کې به د ښځو په حقونو باندې هم معامله وشي او د ښځو حقونه به پکې فیصله وخوړل شي؟ تاسو سره دا اندېښنه شته؟
بله، وو د یو عام افغان میرمنې په حیث دا اندېښنه زما سره هم شته. که څه هم د افغانستان مشرتابه هر وخت میرمن ته دا باور ورکړی دی چې د هغوی په حقونو به معامله نه کیږي او مجرمه چې په رسمي توګه یوازې قانوني اساسي په نظر کې نیول شوی دی، یعنی هیڅ داسې کوم بله خبره نه ده واضح شوې چې په هغه کې، یعنی مثلا د قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي، نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
همدې سره ل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.